امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز، نن به د امریکا په کانګرس کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د مسلې په باب د ایف بی آی د پخوانی مشر جیمز کومی نه سوال جواب وشي. د ایران انقلابی ګارد په تهران کې په دوو مهم ځایونو باندې د روسي حملو الزام په سعودي عربستان لګولی دی. او د عراق په شمال کې د کردانو د خودمختاری سیمې ادارې ویلي دي چې د سپتمبر په میاشت کې به د خپلې ازادۍ لپاره د خلکو نه په یوه ریفرنډم کې پوښتنه وکړي. د خبرونو تفصیل، ټاکل شوی چې نن به د واشنگتن په محلي وخت په 10 بجو د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په باب د امریکا په کانګرس کې د ایف بی آی د برطرف شوي رئیس جیمز کومی استماعیه غونډه جوړه شي. د مې د میاشتې په 9 د وظیفې نه د هغه د برطرفۍ نه وروسته دا اول ځل ده چې ښاغلی کومی کانګرس ته حاضریږي. کله چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ښاغلی کومی برطرفه کړ، نو په هغه وخت کې هغه د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د مسلې په باب تحقیقات کول. د ښاغلي کومی د برطرفۍ نه وروسته د هغه همکارانو وویل چې هغه په سپینې ماڼۍ کې د ښاغلي ټرمپ سره د خپل ملاقات په باب یو تفصیلي یاداشت لیکلی دی. د ایران د انقلابی ګارد په یوې اعلامیه کې د ایران په مهمو ځایونو باندې د پرون ورځې د روسي حملو الزام په سعودي عربستان لګولی. د داعش ډلې د ایران د پارلمان په ودانۍ او د خمینی په مقبرې باندې د دغو حملو مسؤلیت چې پکې 12 تنه مړه او 200 نور زخمي شوي دي منلی دی. د ایران امنیتي مقاماتو ویلي دي چې شپږ حمله کوونکي وژل شوي او 15 نور مشکوک کسان زنداني شوي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي دي چې د حملې به په ایران اثر ونه کړي او ډېر زر به ترورستان محوه او نابود شي. پرون د چهارشنبه په ورځ د عراق په شمال کې د عراقي کردانو د خودمختاري سیمې مقاماتو ویلي چې دوی به د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټې د خپل خپلواکۍ لپاره ریفرنډم وکړي. د عراقي کردستان د سیمه ییز حکومت د جمهور رئیس مسعود بارزانی دفتر په ټویټر کې د دغې خبرې اعلان کړی دی. د کردانو د جمهور رئیس علي رتبه مشاور حمین هاوارمی ویلي دي چې د دغې فیصلې اعلان د اربیل په ښار کې د کردانو د مهمو سیاسي ګوندونو د استازو د غونډې نه وروسته شوی دی. د عراق حکومت تر اوسه پورې د دغې اعلامیې په باب کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی، مګر د هغه ملک صدر اعظم حیدر الابادی د اپریل په میاشت کې ویلي وو چې هغه به د خپلواکۍ دپاره د کردانو د رایګیرۍ د حق احترام وکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د قطر د امیر شیخ تمیم بن احمد ال ثانی په ټلیفوني خبرو کې د قطر او د هغه ملک د همسایګانو ترمنځ د ډیپلوماټیک جنجال په حال کې د منګړتوب پیشنهاد کړی دی. د هغه د خبرې انعکاس په دې هفتې کې د امریکا د بندرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په هغه خبرو کې هم څرګند شوی چې ویلي وو امریکا دې ته لیواله ده چې د خلیج د همکارۍ په شورا کې اتفاق موجود وي. جنوبی کوریا وایي چې شمالي کوریا نن سهار وختي یو بل توغندی هم امتحان کړی دی. دا په دې یوه میاشت کې څلورم توغندی دی چې شمالي کوریا یې امتحانوي. دغه وروستی توغندی په داسې وخت کې ور شوی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه هفته مخکې په پیونګیانګ نور بندیزونه هم ولګول. رپورټونه وایي چې د باکو حرام ملیشو د نایجیریا په شمال کې د میدګوري په سیمې حملې کړې دي. نایجیریا د فوج ونطاق بریج جنرال ثانی عثمان ویلي چې د بوکو حرام د مشکوکو ملیشو د حملې نه وروسته اوس وضع هلته کاملا آرامه ده. د امریکا د فوج وزارت وایي چې چین پلان لري چې ل خپل ملک نه د باندې یو شمیر فوجي اډې جوړ کړي، خو پیکینګ وایي امریکا مبالغه کوي. د پینټاګان په یو خبره شوی رپورت کې ویل شوی دی چې چین په افریقایي ملک جیوبیټی کې ل امریکایي فوځي اډې سر نږدې د وی فوځي اډې ل جوړولو وروسته اوس هوډ کړی دی چې د نړۍ په نورو برخو کې هم دا ډول نظامی اډې جوړ کړي. په جیوبیټی کې د امریکا نظامی اډه په سیمه کې و ستراتیژیک اډه بلل کیږي چې د سیوز کانال ل لارې سری بحیرې ته هم لار لري. امریکایي ځواکونه لدغه اډې نه په یمن او سومالیا کې د القاعده او نورو تندرو ډلو په ضد عملیات تنظیموي. پینټاګان وایي پیکینګ غواړي چې په پاکستان کې هم داسې یو اډه جوړ کړي. چین په هغو ملکونو کې د اضافي فوځي اډو جوړول غواړي چې ورسره اوږده او ستراتیژیک ملګرتیا لري، د مثال په ډول پاکستان.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. په سوریه کې هغه وسلوال قوتونه چې امریکا یې ملاتړ کوي د رقې د ښار د نیولو هڅې پیل کړي دي. د رقې ښار د اسلامي دولت د ډلې په اصطلاح مرکز ګڼل کیږي. نور تفصیل د روشان نورز څخه واوري.
د سوریه د دموکراتو قوتونو قمندانان وایي چې دوی ځانونه د رقې د ښار حدودو ته رسولي دي. د دې معنی دا ده چې د میاشتو وروسته اوس دغه ځواکونه چې زیاتره یې کردان دي هغه ښار ته نږدې سوي دي چې داعش د خپل مرکز په توګه غوره کړی دی. خو داسې معلومیږي چې د رقې د ښار نیولو جګړه به اوږده او ویجاړوونکې وي. د سوریې د دموکراتو قوتونو یوه قومندانه کلارا راکا وایي
هرې آماده کارین ګران د باجر د هاته نه کړي.
راکا په سوریه کې د داعش مرکز دی. نو دوی په ښار کې جګړې ته ښه تیاری نیولی دی. دغه تیاری داسې نیول سوی ده چې تونلونه کیندل سوي یا هم ماینونه ایښودل سوي دي او یا هم موټر بمونه برابر سوي او د ځانمرګو بریدونو لپاره تیاری نیول سوی دی. دوی د جګړې لپاره ښه ځایونه چمتو کړي. موږ باید داسې مشکلاتو سره مخ سو خو موږ هم چمتووالی نیولی دی.
اوس څو میاشتې کېږي چې د سوریې دموکرات قوتونه هڅه کوي چې د رقې ښار ته د جنوب لخوا پرمختګ وکړي. دوی د امریکا د هوایي ځواکونو په ملاتړ ښار ته لاره پاکه کړې ده. د رقې د ښار په سرنوشت د خیلو اړخونو بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. ترکیې د سوریې د دموکراتو قوتونو چې یوه لویه برخه کوردي وسلوال دي مخالفت کړی دی. ترکیه وسلوال کردان ترورستان بولي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان داسې وایي
سویلری کاتلدن etnik temizlik yapan
doğu turusi dönemlerde farklı görüşe ve kimliğe sahip kim varsa onu baskı altına alan terör örgütlerine sahip çıkılması hep bir motor trolan diye bir akasan çi de dağısı turusi dönüne de hıpıl müntekevi götüle para karakli
yaşamaya zorluyor.
Hıpıl işte bu pus.
Sırf bölgedeki örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergilemek yerine
د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي. خو د کردانو قومندانانو ویلي دي چې دوی اوریدلی دي چې داعش په زرګونو ملکیان یرغمل کړي او غواړي ورنه د انساني سپر په توګه کار واخلي. داعش د رقې په ښار کې برق قطع کړی دي او د انټرنیټ کلپونه هم بند کړي دي. نتایج سوي ارقام ښیي چې همدا اوس د رقې په ښار کې شاوخوا 200,000 کسان اوسیږي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي چې کله چې رقې بیرته ونیول سوه نو دغه ښار به د سوریې دموکراتو قوتونو ته نه بلکې ځایی ملکیانو ته ور وسپاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې وروستۍ خونړۍ پیښې به د تروریزم په وړاندې د ګډې او جدي مبارزې سبب سي. په همدې موضوع مو په لندن کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د مشر سیاسي مبصر صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې. هغه په پیل کې دا پوښتنه جواب کړې چې ولې په نړۍ کې تروریزم خپور سو.
مننه. دا مسأله ډېر ابعاد لري، ډېر عوامل لري. بعضي عوامل اصلي او اساسي، بعضي عوامل فرعي دي. د اسلام د دین د احکامونو مختلف تعبیر پنړی کې د عدالت په برخه کې یو سلسله سوالونه او په دې ارتباط باندې د یو سلسله سترو منابعو اقتصادي او سیاسي اهداف او یو سلسله نور غټه واره عوامل دي چې د دې خبرې د تقویت لپاره تر یو حده پورې کار کړی دی. په ډېرو مواردو کې موقت او غیر مؤثرې لارې نیولې دي چې فکر کوم د تروریزم د وسعت د مخنیولو لپاره متناسب کار نه و.
تر اوسه د تروریزم په ضد مبارزه کې د نړۍ هیوادونو ګډ تعهد نه و، جدي نه و دوی که څنګه؟
په دې مفهوم چې د دې مسالې حل په توپ او ټانک او تنها په دفلسیو او په فشار باندې نه کېږي. زما په پوها باندې د دې مسالې حل تر ډېره حده پورې په دې هم ارتباط لري چې څنګه تنویری متناسب کار وشي. زما په پوها دا تنها د اسلام دین نه دی، دا ادیانو مختلفو ادیانو پورې مختلف حرکتونو پورې ارتباط لري. شو زه فکر کوم نړیواله ټولنه په موقع هغه لازم کار چې باید کړی وای چې د دې خبرې معنی شي په مؤثره توګه باندې زما په پوهه نه دی کړی.
څه فکر کوئ سیدی صاحب چې آیا نړۍ به په دې فکر و چې تروریزم به دومره خپور شي؟
زما په پوهه باندې هغه وخت چې د ساړه جنگ ختم و داسې پیشبینی کېدلای چې بل جنگ به د تمدنونو جنگ وي، او یا هم د مشخص ډول هغه وخت چې د وارسا پیمان ختم شو ورپسې د ناتو د پیمان د ختمېدو لپاره خبره وه. نظر یې دغه چې نه، دا پیمان په دې خاطر باندې ضرورت دی چې دلته په آینده کې د یو سلسله دینی جنګونو په ارتباط باندې د دې سازمان موجودیت ضرورت وي. په دې ارتباط باندې تاکید کول غواړم یو مشخص حالت هغه دا دی چې د زلي مثلا کراوینه شو دا خپل افغانستان ادب ارتباط باندې د افغانستان سره د نړیواله ټولنې مرسته د تراهم پر بنیاد باندې، او هغه هم په دا رقم کې چې راځي د خلکو سره ګویا مرسته وکړي. در حال چې تروریزم سره حد نه پیژني، هغه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل په نړۍ مختلف اروپایي او مطمئن هیواد هیوادو کې هم د دې خطر راپورته شو. یعنی د افغانستان سره مرسته د تروریزم په مقابل کې مبارزه د تراهم پر بنیاد نه، بلکې د ځان سره د مرستې پر بنیاد باید تنظیم شي، چې متاسفانه په دې برخه کې لازم کار نه دی شوی چې نړیوال ټولنې ته د دې خبرې اهمیت او مسله په دغه اعتماد باندې هم قوت پیدا کړي.
سیدی صاحب، وروسته یو پیښو ته په کتو، لکه د افغانستان د کابل پیښه، انګلستان کې کومې وروستۍ پیښې چې وشوې، او تازه پیښه د ایران و چې حتی په پارلمان دننه ډزې شوې دي، نو دغه ګواښونه د نړۍ هیوادونه څنګه دې ته به وهڅوي چې یو ګډ تعهد د تروریزم په وړاندې مبارزه کې دوی ولري؟ اوایا د تروریزم په وړاندې د مبارزې تګلار به د نړۍ په کچه یو څه بدل شي، جدي وشي کنه؟
مطمئنا انتخاب نشته دی. انتخاب هم دا دی چې په مبارزه کې باید ګډ کار سره شو، او دا کار یو ضرورت دی. دا چې دا وظایف به نړیواله ټولنه اجرا کړي او کنه، زه فکر کوم مجبوره ده چې اجرا یې کړي. که اجرا یې نه کړه، زه فکر کوم غټې قربانۍ ته به اصطلاح آماده شي، غټې قربانۍ به وسي. په دې خاطر باندې دلته بل انتخاب نشته دی، او لازمه ده چې سره نړیواله ټولنه مشترک کار وکړي. دا هغه مسایل دي چې په یو هیواد کې د هغې حل د مشکل حل نه دی. دا باید په سیمه ییزه توګه په نړیواله توګه باندې حل شي. دا هغه مختلف عوامل او دا هغه مختلف مسائل دي چې د یو همه جانبه برخورد پر بنیاد باندې مؤثر نتیجه ورکولای شي. یو همه جانبه او نړیوال حرکت ته ضرورت شته چې د هغه په نتیجه کې مؤثر نتایج ترلاسه شي. تشکر.
ډیره مننه سیدی صاحب، کور ودان.
سلام علیکم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15، د رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي لشلو زیاتو الماني شرکتونو په افغانستان کې د لمریز برښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او په دې برخه کې مقدماتي کارونه پیل سوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا افغانستان د برښنا د تولید ښه فرصتونه لري او په دې برخه کې زیات شمیر هیوادونه پانګونې ته هڅولي دي. خو د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي تر هغې چې افغان حکومت په دغه هیواد کې امنیت ټینګ نه کړي او ښه حکومتوالي رامنځته نه کړي، بهرنیان به په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
په داسې حال کې چې افغانستان په کور دننه د برېښنا د تولید په برخه کې ښه فرصتونه لري، خو افغان حکومت هر کال د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت 1000 میګاواټه برېښنا له بهرنیو هیوادونو څخه واردوي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا له یو وارداتي هیواد څخه پر صادراتي هیواد بدل شي او یا لږ تر لږه په دې برخه کې په ځان بسیا شي، په نړیواله کچه یې لابیګري پیل کړې تر څو بهرني هیوادونه په افغانستان کې د برېښنا د تولید پر سر پانګونې ته وهڅوي. د دغه وزارت مالی مرستیال او ویان بصیر عظیمی امریکا غږ ته وویل د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت یو پلاوی د آلمان د مونشن ښار د برېښنا په یو نړیوال نندارتون کې د ګډون پر مهال له 60 زیات آلماني شرکتونه په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅولي دي. د ښاغلي عظیمی پر وینا دغو شرکتونو لیوالتیا ښودلې چې په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. هغه ویل په دې نړیوال نندارتون کې کمپنیو د افغانستان د برېښنا د مارکیټ د وضعیت، شرایطو او قوانینو له ارزولو وروسته خپل لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني او نورو هیوادونو کمپنۍ په راتلونکي کې کولی شي چې له دوو لارو زموږ په پروژو کې پانګونه وکړي. لومړی دوی د خپلو مالي سرچینو له لارې چې موږ ورته د 100 میګاواټو برېښنا د تولید 1.5 پروژې ډیزاین کړي او اعلان کړي مهم دي. دویم د افغانستان او یا د ډونرانو د بودیجې له لارې دوی کولی شي چې د دولتلبي یا تدارکاتو په پروسې کې ګډون وکړي. د برېښنا وزارت مرستیال زیاته کړه چې افغانستان د پریمانه اوبو، لمر او باد په درلودلو سره کولی شي خپل د اړتیا وړ برېښنا برابره او هم نورو هیوادونو ته صادره کړي. د ښاغلي عظیمی پر وینا افغانستان یوازې له لمر څخه د 220,000 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو له دغو ظرفیتونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره افغانستان کافي بودیجه نه لري، نو په دې برخه کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو جلبول اړین دي. ښاغلی عظیمی د غرازو ویل چې حکومت په پام کې لري له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا د پیرودلو کچه هم زیاته کړي. خو د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي تر هغې چې افغان حکومت په دغه هیواد کې امنیت ټینګ نه کړي او ښه حکومتوالي رامنځته نه کړي، بهرنیان به په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل او د اقتصادي چارو کارپو ازرخش افیزی امریکا غږ ته وویل افغان حکومت باید د برېښنا د تولید په برخه کې د پانګې د راجلبولو لپاره عملی برنامې جوړې او د پانګوالو ګټې او امنیت تضمین کړي. ښاغلی حافظي په افغانستان کې امنیتي ننګونې د بهرنیو هیوادونو د پانګونې پر وړاندې د لوی خنډ په توګه یاد کړ او ویویل
په دغسې حالاتو کې چې سفیر د یو هیواد په یو هیواد کې خپل استوګنځی یا خپل دفتر له لاسه ورکړی وي، آیا بیا هم دوی دغه ژمنې ته وفادار دي که نه دي؟ خو په هر صورت که نن نه شي سبا به شي، که سبا نه شي بل سبا به شي، افغانستان د امکاناتو څخه ډک هیواد دی، ولې امنیت ته، شفافیت ته او ښه حکومتداري ته ضرورت ده؟
افغان حکومت په پام کې لري چې په افغانستان کې د 2000 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره تر راتلونکو 15 کلونو د دولتي او خصوصي سکتور له لارې 6 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. اوس مهال افغانستان ټولټال 1400 میګاواټه برېښنا لري چې دغه هیواد د اوسیدونکو اړتیاوې نه پوره کوي. دغه هیواد 1000 میګاواټه برېښنا له بهر څخه واردوي او 600 میګاواټه له کورنیو سرچینو څخه ترلاسه کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کابل ښار کې د لارو بندېدلو له امله خصوصي سکتور 14 میلیونه ډالره تاوان کړی دی. د تیرې چهارشنبې د ورځې له خونړۍ برید څخه وروسته د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو لاریونونه وکړل او د تحسین خیمې یې ودرولې، چې له امله یې په کابل ښار کې تګ راتګ ستونزمن سوی دی او سوداګریزې چارې یې زیانمنې کړي دي. پام وکړئ په دې اړه د خبریالې لیمې نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونوي چې په کابل ښار کې د لارو د بندېدو له امله افغان سوداګرو او هټیوالو ته هره ورځ $2 میلیونه تاوان رسیږي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي امریکا غږ ته وویل چې د سوداګرو پر مخ بازار ولاړ دی او د لارو د بندېدو له امله نشي کولی خپل سوداګریز توکي مارکیټ ته ورسوي.
لاری بند دی په ټولو ځایونو کې انتقالات نه کیږي. ښار دی او ډېر مشکل سره مخامخ دی. تجارانو او سرمایدارانو خپل مالونه راوړي دي د دغه سیزن دپاره، د دغې ورځې دپاره. د ورځې تقریبا 40 کانټینر جنس کابل په ښار کې خرڅېږي او دا ټول ولاړ دی. نو دا نه زمونږ ټول اصنافو او ټولو اتحادیو په دې باندې شکایت درلود چې دولت دې د دې دپاره یوه لاره پیدا کړي.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د لارو د بندېدو دوام خصوصي سکتور ته د تشویش وړ ده او له حکومت څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. هغه همدارنګه هغو خلکو ته چې د کابل د لارو د بندېدو لامل ګرځېدلي وویل چې دوی د خپلو سیاسي موخو د ترسره کولو لپاره د خلکو او کابل ښاریانو ته ستونزې نه جوړوي. عجب شاه د کابل ښار یو دوکاندار د کابل ښار له بندو لارو شکایت کوي او وایي چې د دوکان کاروبار یې د یوې اونۍ راهیسې ګډوډ دی.
زما د دکان ښیښې ماتې دي، لارې بندې دي او مظاهره ده. له هغې ورځې څخه چې زنبق څلور لارې کې انفجار شوی دی، هیڅ کاروبار نشته. باور وکړئ چې بیخي له ژوند ستړي یو. زموږ اولادونه هم ډوډۍ غواړي که نه. دا څلورمه پنځمه ورځ ده چې دکان ته مو څوک نه پرېږدي. که مو پرېږدي اصلا اجازه نشته چې موږ راشو کار وکړو.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د تګ راتګ پر مخ د لارو د بندېدو له امله د یو هیواد اقتصاد او خلکو ته ډېر زیان رسیږي. د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون امریکا غږ ته وویل روان وضعیت د دې لامل کېږي چې قیمتونه لوړ شي چې دا د خلکو په اقتصاد اغېز لري.
کله چې تګ راتګ محدود شي، طبیعي ده چې خلک د خپلو ورځنیو کارونو لپاره له خنډ سره مخ کیږي. قیمتونه لوړیږي، د خلکو تګ راتګ زیان ویني او په خرڅلاو کې تنقیص راځي. همداشان په ترانسپورتي فعالیتونو کې کموالی راځي او دا ټول د دې لامل کیږي چې په ورځنیو فعالیتونو کې کموالی راشي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش امریکا غږ ته وویل چې دوی له موتریزونو څخه غوښتي چې خپل اعتراض ته په داسې ډول دوام ورکړي تر څو د کابل ښاریانو ته د مزاحمت لامل نه شي.
له هغو کسانو چې د تحسن خیمې درولي، غوښتنه مو دوستانه او صمیمانه ده چې داسې چلند وکړي چې د کابل ښار اوسیدونکو ته د مزاحمت ونه کړي او د سړکونو د بندښت لامل نه شي. دا ځکه ښاریانو ته چې له دې لارې تیریږي فزیکي ستونزې جوړې شوي دي. هیله مو دا ده چې په دې اړه له موږ او پولیسو سره همکاري وکړي.
د تیرې چهارشنبې ورځې له خونړۍ پیښې وروسته د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو په افغانستان کې د روانو ناامنیو له امله لاریونونه ترسره کړل او د اعتراض په توګه یې د تحسن خیمې ودرولې. دا خیمې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې درول شوي دي چې په دې ښار کې د لارو د بندښت لامل شوي دي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په کندوز کې د حکومت په ملاتړ یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو غونډه جوړه کړې او دغو ځوانانو په داسې حال کې د دولت په ملاتړ غونډه کوي چې تېره ورځ په همدغه ښار کې د موجوده نظام پر خلاف مظاهره سوې وه. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په کندوز کې د حکومت په ملاتړ یو شمیر ځوانانو، مدني فعالانو او قومي سپینګیرو غونډه جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې ګډونوالو له موجوده نظام څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او په دغه ښار کې د حکومت پر خلاف مظاهره د شخصي او تنظیمي خلکو کاروباله. د نظام په ملاتړ دغه غونډه کې د ولایتي شورا هغه وکیلان هم ناستو چې تیره ورځې د نظام او اوسنی حکومت پر خلاف مظاهرو ته خلک راغوښتلي وو. تیره ورځ مظاهره کوونکو د کابل له وروستیو مظاهرو ملاتړ کاوه او د یو شمیر دولتي چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه یې کوله. د قندوز ځوانان وایي چې دوی غواړي اوسنی نظام تقویه کړي چې په سیمه کې د امن او ثبات ټینګښت ته لار هواره شي. دوی دا هم وایي چې د دولت وسلوال مخالفین او د دولت بې وسلې مخالفین یو هدف لري او هغه دا چې اوسنی نظام له منځه یوسي او یا یې ضعیف کړي. د قندوز څو تنه اوسیدونکي د نظام د ملاتړ په اړه داسې نظر لري.
په غونډه کې همدا خبره وی چې مونږه د مرکزی حکومت د ملاتړ کوو. د یو شمیر کړي لخوا خلک را بل شي وو چې هغه سیاسي رنگ درلود. امانه نه غونډه تاسو ویل چې کامل د ولس لخوا نه و او غغم ولسی غغ وو.
دولت د مور او پلار حیثیت لري. کچېره مونږ دولت سره همکار نه وو، دولت تقویه نه کو، نه په دې معنی مونږ په دې ملک کې هوساینه نشو کولای. او هر هغه څوک چې دولت په ضد راجیږي او غیر معقول راجیږي، هغه هم د دې خاورې دښمنان دي. هغه خلک چې هیواد تجمن نه یې، خاورې تجمن نه یې، نو هغه د دې خاورې دښمنان دي.
اندغه نننۍ غونډه چې دلته جوړه شوې وه، د قندوز هر اقوام خلک دلته راغلي وو او دغه د ملي یووالي دپاره، د وحدت دپاره خپل اعلان وکړو چې مونږه نور خلکو ته زیات خپل په منځ کې نه ورکوو. یعنی دغه ټول راغون شوي چې مونږه فقط خپل حکومت نه، د نظام نه ملاتړ کوو، او دغه خلک چې دلته راغون شوي مونږه ټول ورونه یو، هیڅ خلک مونږه جرا کولای نشي. دی او د بل نه
د قندوز یو ډله خلک د دولت په ملاتړ او بل ډله د موجوده نظام پر خلاف په داسې حال کې د دغه ولایت په مرکز کې مظاهره کوي چې له 13-15 ورځو را په دې خوا د قندوز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او دولت د مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه جریان لري. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي او خلک یې له کورونو ویستلي دي. د قندوز پولیس وایي چې تر اوسه پورې له دغې ولسوالۍ څخه د 13-15 ورځو په موده کې 2000 کورنۍ وتلي دي. د قندوز د امنیه قمندانۍ لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د امام صاحب په ولسوالۍ کې د 13-15 ورځنیو جګړو په ترڅ کې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي چې 9 تنه یې د وزیرستان اوسیدونکي پیژندل شوي دي. اعلامیه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ او د امام صاحب ولسوالۍ د بازار له څنډو څخه د طالبانو د ویستلو په اړه د پرمختګ کومه خبره نه ده شوې. خو د ذبیح الله مجاهد په نامه یو تن چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، مطبوعاتو ته یې په استول شوي ټلیفوني پیغام کې ویلي چې د دوی طرفدارو وسلوالو د امام صاحب ولسوالۍ په بازار کې پرمختګ کړی او د پولیسو د وژل کېدو د ادعا تر څنګ د یو ټانک د تخریب ادعا هم کړې ده. اوس مهال د امام صاحب بازار تړل شوی او خلک په بازار کې تګ راتګ نه کوي. یو شمیر خلک چې کورونه یې د جګړې سیمې ته نږدې وو وتلي، او یو شمیر نور بیا له کورونو د باندې نه راوځي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د 3D پرنټر څخه په بیلابیلو برخو کې کار اخیستل کیږي او رستر بلې استعمال هم ډیریږي. د 3D پرنټر څخه د روباتکس او ویډیو گیم په شمول د ډیرو شیانو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي. خو اوس د یو بل جالبه شی لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کیږي، او هغه د چاکلیټو څخه د بیلابیلو شیانو جوړول دي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا ژغ کیون اینکس رپورټ ته چې زه شافی سردار به تاسو ته ووایم. د چاکلیټو یو څو ټوټې راواخلئ، ورو ورو یې ویلې کړئ او بیا یې 3D پرنټر ته واچوئ. نو تاسې به د چاکلیټو څخه هر هغه څه چې غواړئ جوړ کړئ. گیتن ریچارد په بلجیم کې د چاکلیټو د جوړولو په یوې فابریکه کې
Ici, l'intérêt, c'est qu'avec l'imprimante 3D, on va faire des formes que eux doivent faire
par moulage. 3D پرنټر داسې ټکنالوژي ده چې د چاکلیټو د تولید او کلچپزی په برخو کې د نوو شکلونو د جوړولو لپاره استعمالیدای شي.
د چاکلیټو دغه نوي پرنټرونه یوازې یو داسې کس ته ضرورت لري چې د چاکلیټو څخه د بیلابیلو شکلونو د جوړولو په اړه خاص نظر ولري.
ټیپیکمن سو ژور د پیس ات امپوسیبل ا ریالیزي د نوو د امکان
لري چې داسې یو څه دي د 3D پرنټر نه بغیر جوړ شي. نو دغه چاکلیټ یو داسې شکل لري چې که د چاکلیټ جوړوونکي وګوري نو وبه وایي چې دا مو څنګه جوړ کړی دی. دا خو ډېر ښه جوړ شوی دی او د 3D د پرنټر نښې بیخي پکښې نه لیدل کیږي، او دا فوق العاده کار دی.
په بلجیم کې چې د نړۍ د چاکلیټو یو پایتخت ګڼل کیږي، دغه ماشینونه د چاکلیټو د جوړولو او خرڅولو په لارو چارو کې تغیر راوستی دی. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.